Radio.
درنو اوریدون که سلام علیکم لدی شیبه داساری رادیو خبرونی پیل شوی نن یک شنبه ده یوزرو چلور سوم المریز کال ده حمل اتمه و ده دوزره یویشتم میلادی کال ده مارچ نه ویشتمه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سولې د بهیر د چټکتیا لپاره ترکیې ته تللی. په دې خبري مجله کې به چیز عصمت ساروانې د میر احمد صافي په تخنیکي همکارۍ وړاندې کوم. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل واورئ. پیل په خبرونو کوو. نامعلومو وسلوالو د پکتیا د استیناف څارنوالۍ څارنوال وواشه. د روغتیا وزارت وایي د کرونا د نوي بڼې و پیښې ثبت کړي دي او د بیلاروس پولیسو پرون 200 تنه ونیول. د خبرونو تفصیل. د پکتیا د استیناف څارنوالۍ یو څارنوال عتیق الله دولت زای تیر ماښام په وسلوال برید کې ووژل شو. د پکتیا د والی ویندوی عبدالرحمن منګل د دې پېښې په اړه آزادي راډیو ته وویل. ماښام شاوخوا شپږ بجې د پکتیا د استیناف څارنوالۍ پر یوه څارنوال عتیق الله دولتزی چې له دندې څخه د کور په لور روان و د مرکز ګردي ښار د خوست په لاین کې برید وشو. له بده مرغه په دې پېښه کې ښاغلی دولتزی ووژل شو. د دې پېښې مسؤلیت د اکثرو نورو هدفي وژنو په شان چا نه دی منلی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کرونا وایرس د نوي بڼې اووه قضیې ثبت شوي دي. د دغه وزارت چارواکي وایي د دې وایرس نوي بڼې یې د جینو ټایپینګ لابراتوار په مرسته تشخیص کړي دي. د عامې روغتیا وزارت ویندوی دستګیر نظري تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا لابراتوار په لومړي ځل پرون په کابل کې افتتاح شو.
همزمان که ما ایره شروع کردیم
لدی سره هم محاله چې موږ دا لابراتوار فعال کړ لیول سو بیلګو څخه چې لننګرهار اخیستل شوی وو و پیخی مثبت وی او هغه هم د وایروس هغه بڼه چې په انګلستان کې خپور شوی وو.
په بریتانیا کې د کرونا وایرس نوی بڼه د تیر کال په دسمبر کې وپیژندل شوه. په راپورونو کې د روغتیایي متخصصانو په قول ویل شوي چې د کرونا دا نوی بڼه تر مخکینۍ هغې له 50 تر 70 سلنې چټک خپریږي. د افغانستان د فوټبال د اتلولۍ لیګ سیالیو په دوام کې د کابل استقلال او د جبل السراج پروان لوبډلې نن سیالي کوي. په پرونیو لوبو کې د کابل استقلال د خوست اتلانو کلوب ته د درې په مقابل کې په 0 ماته ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویندوی فیروز مشعف تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو دوهم پړاو په بلخ او هرات ولایتونو کې کیږي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د برما د واکمن رژیم مشر روسیا د دې هیواد یو رښتونی ملګری وبلله. جنرال مین آنګ هالینګ د څرګندونې د شنبه په ورځ د برما د وسلوالو ځواکونو د ملي ورځې په مناسبت په وینا کې وکړې. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال الکساندر فومین په دغو مراسمو کې ګډون کړی و. د روسیې خبري آژانس انټرفاکس د راپور له مخې روسیې د مارچ په 28 د برما له پوځ څخه د ملاتړ خبره کړې وه. په دفاعي چارو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په وروستیو کلونو کې ډېرې شوې دي. مسکو برما ته د پوځي روزنې او د وسلو په پلورلو کې همکاري کوي. انټرفاکس یاتوي الکساندر فومین برما د آسیا په سطحه د روسیې یو رښتونی متحد او ستراتیژیک ملګری بللی دی. ډیپلوماتان وایي اتو هیوادونو لکه روسیې، چین، هند، پاکستان، بنګلادیش، ویتنام، لاووس او تایلند په دغو مراسمو کې د ګډون لپاره خپل استازي برما یا میانمار ته لیږلي وو، خو یوازې روسیې د وزارت په کچه استازی لیږلی وو. دغه مراسم داسې حال ولمزل شول چې په ټول هیواد کې د پوز پر ضد د خلکو اعتراضونه دوام لري. په همدې ورځ د پوز په ډزو د ماشومانو په ګډون د لشت لژه نیوي اعتراض کوونکو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د برما د کړکیچ په اړه وروسته یو راپور هم لرو. د بیلاروس پولیسو پرون په مسک ښار کې نږدې 200 کسان ونیول او مخکې تر دې چې د مارچ د 28 تازه اعتراضونه پیل شي لارې کوڅې محاصره کړې. دا اقدام داسې مهال کیږي چې تر څو میاشتو ځپنو وروسته په بیلاروس کې اپوزیسیون د نویو اعتراضونو د پیلېدو ژمنه وکړه. دا اعتراضونه لومړی په اګست میاشت کې له هغو انتخاباتو وروسته پیل شول چې الکساندر لوکاشینکا پکې ځان بریالی وباله، خو په بیلاروس کې هم اپوزیسیون او هم لویدیز وویل چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. هغه مهال سلګونه زره کسانو لارو کوڅو ته مخه کړه، خو د ساړه ژمي او د حکومت لخوا د ځپونکو اقداماتو له کبله دا اعتراضونه کم شول. د نیک ستاب په نامه د اپوزیسیون پر ټیلیګرام چینل چې د دغو مظاهرو د تنظیم لپاره کارول کیږي، د دې چینل 1,400,000 خوښوونکو ته وویل شول چې دا به په روان کال کې په بیلاروس کې لومړنۍ لویا مظاهره وي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د اساسي قانون د محکمې دوه قاضیان له دندو لرې کړل، او په دې سره د اختلاس ضد اصلاحاتو په برخه کې له سترې محکمې سره اختلافات لا ډېر شول. ولسمشر زیلینسکی د مارچ په 28 په یو فرمان کې د اوکراین خپلواکي او ملي امنیت ته د ګواښ د دوام په تور د اساسي قانون د محکمې مشر الکساندر توپیتسکی او یو بل قاضی الکساندر کاسپیدین لیری کړل. دواړه قاضیان د پخوانی روسی پلو ولسمشر ویکتور یانوکوویچ لخوا ټاکل شوی ول.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان زای زوریز، د تودوخې لوړه درجه 15.2. هرات اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 10.9. کندهار کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 28.9. مزار شریف اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 18.9. او جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 22.4.
زمو شغله ازادي رادیو اوري. د رواني خبري مجلې په دوام کې به واوري: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سولې بهیر د چټکتیا لپاره ترکیه ته تللی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي افغان دولت د انقره غونډې ته نوې طرحه وړاندې کوي.
د جمهوریت په نمایندګۍ باندې که شورای عالی مصالحه خبرې کوي یا د دولت یا د مذاکراتي ټیم، ټول یو خبره ده.
د اوبو د تنظیم اداره وایي دوه نور لوی بندونه په بشپړېدو دي.
د کمال خان روستا د شاه واروس او شورابک بندونو کارونه په بشپړېدو دي.
د تعلیمي کال پیلېدو سره د پوهنې وزارت د کورونا د اندیشنو په ځواب کې وایي
د عام روغتیا د فارغتنو د تدیب په برخه کې هم له ښوونکو څخه هیله کړې چې پر زده کوونکو پام ولري.
د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه هم کوو. مخه تر دې چې د خبری مجلې لومړی خبری مطلب در وورو، یو تاسو کوم هغه د چې نن د مارچ 28 ده. په پیل کې مې د مارچ 9 وویل چې د دې تیروتنې له کبله زما معذرت ومنئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحدو ایالاتو استازی زلمی خلیلزاد د ترکیه او سیمې په لور سفر پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې د دې سفر هدف د افغانستان د سولې د خبرو ګړندي کول او په دې هیواد کې د جګړې ختمول دي. تمه ده ترکیه په اپریل میاشت کې د افغانستان د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې په اړه د استانبول د غونډې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي زلمی خلیلزاد ترکیه او سیمې ته سفر پیل کړ. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن اداره هڅه کوي چې پر طالبانو او افغان حکومت فشارونه راوړي څو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه تر ټاکلې نیټې د مخه پر سولې موافقه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په ویلې مې کې وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په خپل لومړنۍ هڅو کې دواړه لوري یو سیاسي توافق ته هڅوي چې تلپاتې اوربند او سولې ته لار هواره شي. ولسمشر بایدن د پنځمه پر زول چې د تخنیکی دلایلو له کبله د میټر لمړی نیټې پورې له افغانستان د امریکایي سرتیر وتل به ګران وي، خو هغه زیاته کړې چې ځواکونه به د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې نه سي. طالبانو د امریکا د ولسمشر د څرګندونو په غبرګون کې ویلي که ټول بهرني ځواکونه د امریکا او طالبانو د تړون سره سم د میټر لمړی نیټې له افغانستانه ونه وځي پر وړاندې به یې جنګ دوام وکړي. په همدې حال کې نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې د امریکا استخباراتي ادارو جو بایدن ته ویلي که امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د جګړې د شکیل خواو ترمنځ د واک ترویج د مخه ووځي، طالبان به ډېره برخه په دوو یا دریو کلونو کې ونیسي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم پرون د دې موضوع په غبرګون کې په کابل کې خبریالانو ته وویل
همه آمادګۍ کې وزارت دفاع او داخله
ټول چمتووالی چې د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه یې نیسي په همدې دلیل دی چې د داسې وضعیت مخه ونیسو چې استخباراتي ادارې خبرداری ورکوي او همدا چې د سولې پر لور ولاړ شو. بیا هم پر طالبانو غږ کوم که سوله غواړی همدا یې وخت دی راشئ. که داسې پلمې لټوئ چې جګړه دوام وکړي او افغانستان د کورنۍ جګړو او د بهرنیو تروریستانو مرکز شي نو دوام ورکړئ، او که نه غواړئ نو همدا فرصت دی، وخت مه ضایع کوئ.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق لمخي د تیر کال په سپتمبر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د قطر په دوحې کې د سولې مقدماتي خبرې پیل شوې، خو دا خبرې له شاو خو دریو میاشتو راهیسې په ځنډ پرمختي. زلمی خلیلزاد د دغو مذاکراتو د ګړندي کېدو لپاره شاو خو یو میاشت مخه د افغانستان د حکومت مشرانو د دې هیواد یو شمېر سیاسي څیرو او د طالبانو استازو ته یو طرح وړاندې کړه.
و موردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی ترکیه ته روان شوی، هغه هیواد چې په لنډو ورځو کې به د افغانستان د سولې لپاره د یوه کانفرنس کوربه وي. د دې غونډې په اړه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې هلته به یوه نوې طرحه وړاندې کړي. حمدالله محب په عین حال کې له طالبانو وغوښتل چې له باصلاحیته استازو سره په دې ناسته کې ګډون وکوي. محب دا څرګندونې پرون په کابل کې د امنیتي مسؤلانو ګډې غونډې ته وکړې. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د افغانستان د سولې په اړه د ترکیه کانفرنس ته چمتووالی روان دی او اوس کانفرنس ته په ایجنډا بحث کیږي. حمدالله محب د شنبې په ورځ د امنیت شورا له غونډې وروسته د امنیتي مسؤلینو ګډې امنیتي ناستې ته وویل په کور دننه به ټولې طرحې سره شریکیږي او یوه طرحه به ورنه جوړیږي.
د جمهوریت په نمایندګۍ باندې که شورای عالی مصالحه صحبت خبرې کوي یا د دولت یا د مذاکراتي ټیم ټوله یوه خبره ده، په دې اړه باندې هماهنګي کیږي او هر شی چې مخکې کیږي هغه به د دې ټولو په نمایندګۍ سره یوازې په چا باندې نه. دوهمه خبره ده چې مختلفې طرحې که چېرته وړاندې کیږي بیا هم یو ځل به په داخل کې په دې باندې بحث کیږي د دې نه مخکې چې موږ طالبانو ته وړاندې کړو.
ښاغلی محب زیاته کړه طالبان هم باید د ترکیې کانفرنس ته د سولې باصلاحیته پلاوی واستوي، نه جنگی او بے واک پلاوی، ترسو خبری خی پایل ورکڑی. طالبانو د خاغلی محب دی سرګندونو په تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي. خاغلی محب له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتلو موضوع ته هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه. نوموړی وویل د دوحې په هوکړه کې له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتلو موضوع په دې پورې تړل یو چې طالبان سولې ته غاړه کیږدي.
خو د سرتیرو د وتلو په اړه باندې د دوحې د پروسې نه یا د نقص اصلا په دې پورې هیڅ ربط نه لري. یو خو هغې کې یو مشخص تاریخ یاد شوی او مګر یو تعداد مسائل هلته شرایط ورباندې وو چې طالبان باید سولې ته غاړه کیږدي.
ښاغلی محب دا خبره داسې مهال کوي چې امریکا او نړیوالو متحدانو او افغان حکومت هم طالبان تل په دې خبره ملامت ګڼلی چې تاوتریخواله یې نه ده کم کړی، خو طالبانو بیا ویلي دي چې دوی خپلې حملې کمې کړي دي. د 2000 میلادي کال د فبروري په 9 امریکایانو له طالبانو سره د سولې تړون وکړ او دا ژمنه یې وکړه چې د مې تر لومړۍ نیټې به خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي چې اوس یې شمېر 2500 تنو ته رسیږي. خو جرمني بیا تازه ویلي چې افغانستان کې به د خپلو ځواکونو شمیر د 2020 میلادي کال تر جنوري پورې غځوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي دي د امریکا استخباراتي ادارې د جو بایدن ادارې ته ویلي دي که امریکایي ځواکونه مخکې تر دې له افغانستانه ووځي چې یو ګډ حکومت جوړ شي ښایي طالبان په دوه دریو کلونو کې افغانستان ونیسي. د غورسپانې دا خبر د یو شمیر امریکایي چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دي اخیستل سوي خپور کړی. دې چارواکو دا هم ویلي دي چې که چیرته طالبان په زور افغانستان ونیسي، القاعده شبکې ته به اجازه ورکړي چې بیا په افغانستان کې سره منظمه سي. ارګه هم وایي چې طالبانو له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. د جمهور رئیس مرستیال بیان د وخان مینهپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له القاعده سره د طالبانو د اړیکو نه پرې کړون افغان حکومت او نړیوالو متحدینو ته یو ګواښ دی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس په هم اسدالله لودین درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د امریکا استخباراتي بنسټونو د ولسمشر جو بایډن ادارې ته له افغانستانه د ځواکونو د وتلو د عواقبو په اړه اطلاع ورکړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه استخباراتي ادارو ویلي چې امریکا افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د واک له ویشه مخکې دغه هیواد پرېږدي. طالبان ممکن دوه درې کاله وروسته زیاتې برخې لاندې کړي. په مطلب کې د امریکایي چارواکو په حواله لیکل شوي که طالبان کنټرول په لاس کې واخلي افغانستان کې به د القاعده شبکې پیاوړتیا ته زمینه برابره شي. هغه شبکه چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 خونړیو بریدونو مسؤوله ده. د امریکا او طالبانو د دوهې د هوکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د همدې کال د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي، خو په دې شرط چې طالبان له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي. خو تازه د امریکا ولسمشر جو بایډن تیره پنجشنبه وویل د می تر لومړۍ نیټې به د ځواکونو ایستل له تخنیکي پلوه ورته ستونزمن وي. د بایډن دې خبرې بیا د طالبانو غبرګون پارولی. دې ډلې د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ که د می تر لومړۍ نیټې امریکایي پوځیان ونه وځي په وړاندې به یې بیرته جګړه پیل کړي. د بریتانیا اوپن ډیموکراسي آنلاین خبرونې هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو مقاله خپره کړې. د مقالې لیکوال ویلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل هم لکه د دغه هیواد د جګړې په څیر یوه پیچلې موضوع ده. د لیکوال په باور د جو بایډن اداره لیواله ده چې خپل سرتیري وباسي، خو په واشنگټن کې سلاکاران بایډن ته خبرداری ورکوي چې طالبان به بیا فعالیت ډیر او القاعده او داعش ته به د آزادو عملیاتو زمینه برابره شي. مقاله کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي جان سوپکو خبرداری ته اشاره شوې چې ویلي دي د افغانستان وسلوال ځواکونه چمتو نه دي چې ډاډمن امنیت ټینګ کړي. مقاله کې راغلي د طالبانو او القاعده ګواښونو ته په کتو امریکا ممکن خپل ځواکونه افغانستان کې پرېږدي، خو لیکوال دا خبره هم راپورته کړې چې افغانستان کې شل کلن حضور د امریکایانو زړه ورخوړلی. د مقالې په یوه برخه کې د جو بایډن هغه خبرې راخیستل شوي چې ویلي دي راتلونکی کال به د دوی سرتیري افغانستان کې نه وي. خو د مقاله لیکونکي په وینا کله چې بایډن سپینې ماڼۍ کې د خپل لومړي خبري کانفرانس پر مهال دا خبره وکړه، ورسره هم مهاله د امریکا د ځانګړو عملیاتو د قومندانۍ مشر جنرال ریچارد کلرک کانګرس ته وویل افغانستان کې د طالبانو ګواښونو ته په کتو د دوی د ځانګړو ځواکونو حضور اړین دی.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د شاو عروس او شورابک بندونو د جوړېدو چارې هم د بشپړېدا په حال کې دي. د دې اداره ویندوی نظام الدین خپلواک د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو بندونو د جوړېدو چارې شاوخوا 9 سلنه پای ته رسیدلې دي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
له کمال خان بند وروسته د شاو عروس او شورابک بندونو د کار د بشپړېدو زیری. د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي اداره وایي د دغو بندونو د جوړېدو چارې 99 سلنه بشپړې شوې دي. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغانان اوس د خپلو اوبو د مهارولو توان لري.
کمال خان بند چې د هیواد یو لستر او بارزښته بندونو څخه دی د جوړولو چارې بشپړې شوې. د کمال خان وروسته د شاو عروس او شورابک بندونو کارونه په بشپړې دودي چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي.
د ښاغلي خپلواک په خبره شورابک بند د جرمنیانو لخوا د شاوخوا 45 میلیونه یورو او د شاو عروس بند د هندیانو لخوا د 350 میلیونه ډالرو په ارزښت جوړ شوی دی. نوموړی وایي تمه ده چې روان کال د 40 نویو بندونو د جوړېدو چارې هم پیل شي. د ښاغلي خپلواک په خبره د دې بندونو تړونونه به هم په نږدې راتلونکي کې لاسلیک شي. د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال په هلمند کې کجکي، فراه کې بخش آباد، فاریاب کې دهنې دره، هرات کې پاشتان، غزنی کې سلطان، کندز کې دویم خان آباد، کابل کې شاو عروس، بدخشان کې شورابک، زابل کې تورای او پکتیکا کې پلتو هغه بندونه دي چې تر کار لاندې دي. لیادي ادارې په خبرو شوې راپورونو کې د دې ټولو بندونو ترڅنګ په کابل کې د شاتوت لالندر بند جوړېدو قرارداد لاسلیک شوی دی او چارې هم په پیلېدو دي. په ورته وخت کې د کرنیزو چارو پوه میرویس خوږیانی په افغانستان کې د اوبو د بندونو جوړول په ځانګړي ډول د دغه هیواد د کرنې لپاره ډېر اړین بولي.
کرنې پراختیا د اوبو سرچینو ته اړتیا لري. متاسفانه د افغانستان زیاتره د اوبو سرچینې هغه د بارانو سیلابونه دي چې د باران سیلابونه د نه مدیریت په اساس باندې د هیواد نه بهر وځي. نو د بندونو رغول او په تېره بیا به هغه بندونه چې هلته د باران اوبه د سیلاب اوبو سره تنظیم شي او هغه سره راغونډې شي، دا د کرنې د پراختیا دپاره ډېر زیات مهم دی. او د بندونو رغول یو اساسي کار دی او په دې باندې به ډېره زیاته پانګونه وشي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ افغان جمهور رئیس د کمال خان بند پرانیسته وکړه. د افغانستان د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې د معلوماتو له مخې کمال خان بند 1,40,000 هکتار ځمکه خړوبوي او همداشان د 9 میګاواټ برېښنا تولید توان هم لري. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د کمال خان بند رغنیز چارې په لومړي ځل په 1945 لمریز کال کې د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال پیل شوې، خو بیا وروسته یې کارونه بیرته ودرول شول. د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غني د واکمنۍ په اوله دوره کې دغه بند چارې په 2018 کال کې یو ځل بیا پیل شوې. د افغان چارواکو په وینا د کمال خان بند پر جوړولو تر 200 میلیون ډالر زیات لګښت راغلی.
په افغانستان کې د ښوونځیو له پیلېدو سره هم مهاله د کورونا وایرس د لا خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې، خو چارواکي د تدابیرو خبره کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی او د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم د کووید 19 ناروغي کمې شوې، خو روغتیایي سپارښتنې باید رعایت شي. نور حل په دې راپور کې.
د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي ښوونیز کال په پیل سره یو شمېر زده کوونکي وایي چې په ښوونځیو کې روغتیایي تدابیرو ته پاملرنه نه کېږي. د هیواد له ځینو ولایتونو یو شمېر زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې په ښوونځیو کې نه ماسک نه اچول کېږي، نه ټولنیز واټن نیول کېږي او نه هم نورې روغتیایي لارښوونې په پام کې نیول کېږي. فهیم الله په پکتیکا او بصیر احمد په کابل کې په دې اړه وایي.
کورونا پر کوم وسایل چې دی مونږ ته لسه ته نه دی روکړل شوی، کوم مزدور خال دی سرمایدور دی چې هغه نه خپل شخصي لګښت نه ماسک خوسته شي، سنټایزر خوسته شي، دشکشو خوسته، نور کوم غریبون چې دی ریواس نشته، هغه دغه سپیمپو کې کینی، نور کوم مونږ سره دولت طرفه کوم انکاري نه ده شوی چې مختب تر روکړل شوی.
سو ورځې کېږي چې وانځای شروع شوی دی، اما بدبختانه هیڅ نو تدابیر د کورونا ویروس پاړه نه ده نیول شوی. شاگردان ټول سره جام دي، موږ نگران یو چې د کوم مصاب شخص نه موږ ته ویروس انتقال نشي.
خو د پوهنې وزارت ویان دي نجیب آرین ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځیو د درسونو له پیل سره زده کوونکو ته د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوی ورکول پیل سوي دي.
موږ خپل تعلیمي حواساتو له لارې او څنګه د ښوونځیو د مدیریتونو له لارې او تقریباً عملا د ښوونکو له لارې کمپاین خپل پیل کړی ده، خپل تبلیغات مو پیل کړي دي څو زده کوونکو ته د دې وایروس د خطراتو او د ګواښونو په اړه پوهاوی ورکړل شي د ښوونکو لخوا، او تر څنګ یې د عامې روغتیا د سپارښتنو د تطبیق په برخه کې هم له ښوونکو څخه هم هیله کړې چې پر زده کوونکو پام ولري.
اغلی آریان دغه شان وویل چې عامې روغتیا وزارت پوهنې وزارت سره په همغږۍ په ښوونځیو کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو طرحه لري چې په خبره یې دا بل تایید وروسته د پلي کېدو وړ وي، خو د عامې روغتیا وزارت په دې اړه موږ ته معلومات را نه کړل. په دې وروستیو کې ښوونکو ته د کورونا وایروس ضد واکسین کول هم پیل سوي. د پوهنې وزارت ته چارواکو په خبره په کابل، هرات او ننګرهار کې تر اوسه 1.5% ښوونکو ته دغه واکسین تطبیق سوي دي. له دې سره د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا وایروس کنټرول د قناعت وړ بولي. د دغه وزارت یو ویان عثمان طاهری ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځیو ته د زده کوونکو په تک کې څه ستونزه نسته.
افغانستان کې د کورونا وایروس وضعیت ښه دی، د هرې ورځې په تېرېدو پیښې کمیږي، خو د عقل زده کوونکي باید په ټولګیو کې ماسکونه وکاروي او ټولنیز واټن هم باید په پام کې ونیسي. له دې زیات ښوونځي او پوهنتونونه نه شو رخصتولی. فعلا شرایط ښه دي.
شرایط فعلا خوب است.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 1400 نوې ښوونیز کال د پیل په ورځ له عامې روغتیا وزارت نه وغوښتل چې د دغه وایروس له درېیمې څپې را رسېدو مخکې دی د زده کوونکو روغتیا ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
په برما یا میانمار کې د پرونیو اعتراضونو په لړ کې د پوز په ډزو د لږ تر لږه 114 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړی شوي دي. راپورونه ښیي چې په وژل شویو کې ماشومان هم شامل دي. دا کسان د شنبې په ورځ داسې مهال ووژل شول چې د تېرې میاشتې پوځي کودتا څخه راپدې خوا په ټول هیواد کې د پوز په وړاندې اعتراضونه دوام لري. نور تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د مارچ 28 په برما یا میانمار کې د پاوز پر ضد اعتراضونو په ترڅ کې تر ټولو خونړۍ ورځ بلل سوې. رویټرز او اسوسییټډ پرس خبري اژانسونو ویلي تر سلو ډېر کسان چې ماشومان هم پکې شامل دي په دې ورځ ووژل شول. د برما پولیسو او سرتیرو د قهرجنو مترزینو د خورولو لپاره له وسلوال ځواک څخه کار واخیست. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په دې خبره سوي ویډیو کې د میانمار ځواکونو ښکاری چې د محافظتي دیوالونو تر شا د اعتراض کوونکو پر وړاندې ډزې کوي او مترزین هم خپل مقاومت ته دوام ورکوي. د برما پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د رویټرز د راپور له مخې له دې شمېر سره د روانو اعتراضونو له پیل راهیسې په دې هېواد کې د وژل سوي مترزینو شمېر تر 430 سو. د مترزینو د خورولو لپاره د وسلوال ځواک کارول د لویدیځو هیوادونو له سختو انتقادونو سره مخامخ سو. دغه راز ملګري ملتونه وایي دا راپورونه ټکان ورکوونکي دي. دغه سازمان زیاتوي په شاوخوا 30 ښارونو کې سلګونه نور کسان ټپیان سوي دي او ډېری نور هم نیول سوي دي. د امریکا سفیر توماس واج د په یوې لمې کې ویلي چې دا وینه تویدنه وحشتناکه ده او زیاتوي چې د میانمار خلک په ښکاره وایي چې نه غواړي د پوځ تر واکمنۍ لاندې ژوند وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب ویلي چې د بې وسلې ملکي خلکو او ماشومان وژل د ټیټوالي یو نوی ډول شي. په همدې حال کې د برما یا میانمار لپاره د اروپای ټولنې پلاوی بیا وایي دغه شنبه به د وحشت او بې حرمتۍ ورځې په توګه د تل لپاره پاته سي. دا پیښه په هغه ورځ سوي چې د میانمار پوځ په دې هیواد کې د وسلوالو ځواکونو ورځ ولمانځله. د پوځي حکومت مشر جنرال مین آنګ هالینګ په همدې مناسبت د پوځي پریډ پر مهال په وینا کې وویل چې پوځ به خلک خوندي کړي او د ډیموکراسۍ لپاره به مبارزه وکړي. نوموړي په دې هیواد کې د انتخاباتو د ترسره کېدو ژمنه تکرار کړه خو وخت یې ونه شو. هغه دا هم وویل چې پوځ له ټول ملت سره د یو لاس کېدو په هڅه کې دی چې د په وینا ډیموکراسي خوندي کړي. د پوځ مشر زیاته کړه چې د خپلو غوښتنو لپاره داسې تاوتریخجن اقدامات چې ثبات او امنیت ګواښي مناسب نه دي. د فبروري د لمړۍ ورځې په کودتا کې پوځ د چارو واګې په لاس کې واخیست او د ملکي حکومت مشر آنګ سان سوچی زندان کړه. له هماغې ورځې د برما خلک په بیلابیلو